السلام علیکم وخت په پنځان کې لاس په جسوي قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته زه صادق رښتنی ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره تاسو هر کله کوم په دې ساعت خبرونه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال درکو په یو بل راپور کې به د پاکستان واوري چې دغه هیواد د پوز مشر راحیل شریف وایي چې د خپلې پوځي دندې غځول نه غواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد سي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې قسیم سلامال چمتو کړي.
زه رحمت الله افغان یم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره کتلی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی او د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې له شلو زیات کسان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړې. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګینګ ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسایلو متمرکزې وې. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني د سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دوره څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه لرله. د چین ځانګړي استازي هم د اسلام آباد هم د کابل په خبرو کې برخه درلوده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی. رحم رمضان رحیمزاده پرون په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل د تاجکستان د انصار الله ډلې مشر امرالدین تباروب د 2015 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی. تباروب چې د ملا امرالدین په نوم هم مشهور و، د تاجکستان د حکومت پر ضد یې له 1992 څخه تر 1990 کلو پورې په کورنۍ جګړه کې مهمه ونډه درلوده. نوموړی په نویمه لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی شو او په 2010 میلادي کال کې د انصار الله په نوم ډله جوړه کړه. له 2012 میلادي کال راهیسې دا ډله د تاجکستان لخوا د تورستي ډلو پولیس کې شامله شوې ده. او د بغلان سیمه ای چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان والي عبدالستار بارز نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات یې د ډنډي غوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې پیل کړي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. ښاغلي بارز زیاته کړه افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او تر هغې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه پاکې شي. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید، د دې هیواد له صدر اعظم سره په روم کې د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې دې قراردادونو ډیری یې د انرژۍ او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ایتالیا ته په رسېدو د ده د ایټالوي سیال سرګي ماتریلا لخوا یې تود هرکلی وشو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی د سفر ډیر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته له رسېدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزیوا وباسي چې د بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مذهبي مشر پاپ رینان سره هم خبرې وکړي. د جنوري په 20مه نېټه به حسن روحاني فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسو اولان سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نېټه په جنیوا کې پیل شي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې وي، خو تر جمعه ورځې پورې وځنډول شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډی مسټورا وایي د سوریې د رژیم مخالفانو ته به د جمعې د ورځې په خبر اترو کې د ګډون بلنه نن سه شنبه واستول شي. د ډی مسټورا په وینا د جنوري د 9 نیټې خبرې اترې به چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي، مخکې تر دې چې پکې حکومتي مسلې لکه اساسي قانون او راتلونکي انتخابات وڅېړل شي، د یو پراخ اوربند د ټینګېدو په احتمال او د بشري مرستو په رسولو به متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو استازی هم همدارنګه وایي د سوریې د سولې د خبرو لومړی دور باید 2 تر 3 اونیو پورې موده کې بشپړې شي او ټوله پروسه به تر 6 میاشتو دوام پیدا کړي. د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د انتحاري حمله چې تېره ورځ ترسره شوه، پکې د احرار الشام وسله والې ډلې 19 جنګیالي او 4 ملکیان وژل سوي دي. د راپورونو له مخې انتحار کوونکي چې چاودېدونکي مواد یې په یو لارۍ کې ځای پر ځای کړي وو، د سوکاري په سیمه کې د احرار الشام ډلې په یو پوسته حمله وکړه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په یاده حمله کې د احرار الشام ډلې یو مهم قومندان او د دې قومندان د کورنۍ 11 غړي وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد به تر هغې په سوریه کې د داعش پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړي چې اړتیا وي. پوتین پرون په شمالي قفقاز کې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل د بشر الاسد له رژیم سره د مسکو د مرستو هدف ترهګرو ته ماته ورکول دي. د پوتین په وینا روسیه نه غواړي چې د سوریې په تشکیلاتو او هغو ستونزو کې چې دا هیواد او سیمه ورسره مخ دی لاس وهنه وکړي. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د هیواد د هوایي ځواک مسؤلیت یې هم دومره دی څو له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د خپل حکومت سره د ترهګرو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا او ناټو ویلي روسیه د بشر الاسد د رژیم په منځلارې مخالفانو هم هوایي بریدونه کړي. او په کامیرون کې د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک بازار کې ځان وژونکي بریدونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د دې افریقایي هیواد چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 4 بریدګرو برخه درلوده. د کامیرون یو چارواکي ویلي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې برید کوونکي په غیر قانوني توګه له نایجیریا څخه دې هیواد ته ورغلي وو. کامیرون او نایجیریا دوه ګاونډي هیوادونه دي او د بوکو حرام ډله چې د دوشنبې د ورځې په بریدونو تورنه ده په نایجیریا کې مرکزونه لري. داو د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په چین کې دی او د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو تازه ټاکل سوی مسؤل وایي که چیرې نظامي مسؤلین غفلت وکړي له دندو به یې لیرې کړي.
دا مې درسره وعده د هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه وو د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم.
نن په کندهار کې له شاوخوا 2000 کسانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د پوهنتون رئیس وایي دا ځل د نقل او درغلیو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول سوي.
400,000 نفرو ته د لوړو زده کړو وزارت امادګي نیولې ده او 400,000 رقمه پارکې جوړې کړې دي چې دا څنګ په څنګ یا په یو اتاق کې یا په یو صحن کې په میداني کې کاتیانه پرکینی که سل کینی که 200 کینی که 500 کینی یو پارچه ده بلکه پارچه سرسار نخوری.
د پاکستان د پوز مشر راحل شریف وایي چې د خپلې پوځي دندې غځول نه غواړي او له دغې دندې به پر خپل وخت تقاعد سي.
ډزې مه کوئ، دا نه شي زموږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي. نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ نو یو بل ته دعوت ورکړئ، لاړ شي یو بل سره کینئ، چای وڅکئ، نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي.
دا د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی دی چې وایي د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې ډزې او ټکان مه کوئ. د شهزاد محمدی دا مرکه په تاندې څانګې خپرونه کې درته خپروو. دا او د ازادي راډیو بل ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنې کې د سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړي دي. صلاح الدین ربانی چې د یکشنبه په ورځ دی او پر 15 ورځنی سفر په موخه پیکینګ ته رسیدلی، ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې. ښاغلی ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزوي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبه په ورځ پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنجشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاندې له خولې ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلی ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فوران په پانتون کې د جنوبی آسیا د څېړنو د مرکز یو څېړونکی دو یو کانګ وایي د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوچی وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل اوسي. د پنوچی په وینا د چین دا هڅې کولی شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیځ رول راکم کړي. افغان کارپوه سید فرهاد هاشمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایي چارواکو ته قناعت ورکړي. هغلی هاشمی وایي د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته یې سفر کړی ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي. سو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی. ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي سو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل سوی او فراتپی مسول تورن جنرال جبار قهرمان وایي کچیر نظامی مسولین په دندو کې غفلت وکړي له دندو به لیرې کړي او هغه سرتیری ته به د جنرالي رتبه ورکړي چې د جنگ په میدان کې د ځانه وړتیا ښیي. الیاس دایی رپورټ لري.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني په امر په هلمند کې د ډیره قوتونو او عملیاتي ډلې مشر ټاکل سوی وایي کچیر په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر ډیل وړ او لاندې کوم نظامي مسؤول د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې سي بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځانه څخه د جنګ پر میدان وړتیاوې شي. قهرمان چې د شپې 12 بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې درسره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم. زما سره خپله د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړې ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کوي څومره مکافات چې ورکولی سي وریکه، که چا نه کوي چې څومره مجازات چې ورکولی سي وریکه، چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالی، مارجا، سنگین او ګرش ولسوالیو کې هره ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي ښودل شوې ده. او چې د دغو قوتونو د همغږي او مؤثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار کهرمان ته سپارل شوې ده. خلکو ته د امنیت ته بیا راتللو امیدواري ورکوي. کهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او کارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیق کړو.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤول تورن جنرال عبدالجبار کهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کېږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او قول اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورین پر کرښه پراته سرحدي پولیس وایي چې پر وخت اکمالات نه ورته کېږي. د دوی په وینا وسلوال د نږدې حملې پر کوي خو د تجهیزاتو د کمبود له امله د دوی لاسونه تړلي. په دې اړه نور جزئیات د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ډیورند په کرخه موقعیت لري چې د نواپاس په سیمه کې افغان پولیساتي ځواکونه پراته دي. پخوا د نواپاس په سرک د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ موټرو تګ راتک کولو، خو 15 کاله کېږي چې په یاده لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې د خلکو تر څنګ هلته پراته سرتیري هم ستونزو سره مخ دي. له نواپاس څخه یو پولیساتي سرتیري چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل څه موده کېږي چې پوستو ته یې غځېدلې لاره وسلوال مخالفینو بنده کړې چې له امله یې دوی ته په وخت خوراکي او نور توکي نه رسیږي.
نواپاس بارډر نه سره خبرې کوم، دلته موږ نه مهمات لرو نه شه لرو، الکان ټول وېښتان هم زه خدای په ولو پراته دي، کوشې ځنګلې نه نه جوړ دي چې شېدل در نه لرو. او دغلته موږ نایلان یوه پوسته پراته ده او هغه موږ سره ډېره نږدې ده، پوشې زموږ خپله سرحدي پوسته ده. موږ غږ هغې ته راځي، هغې غږ موږ ته راځي. او په منځ کې موږ ته 15 کوره دشمن پروت دی او په دغې باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي، پوه شو؟ او لارې ټولې بندې کړې دي.
هغه وایي کله چې کوم ملګری ټپي، ناروغ او یو وژل شي نو هغه ورته په ورځو ورځو پروت وي، څو هلیکاپټر ورشي او بیا یې انتقال کړي. یاد سرتیری وایي ډېری وختونه ورته اوبه هم نه رسیږي.
دلته موږ د اوبو مشکل لرو، لاندې د غره بیغ نه پوه شي چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو. او دغه خلکو د پاکستانیو ته موږ سوال کوو، سوالګر یې کړلو، پوه شوې؟ موږ ډېر ځو خدای شي خجاله کړو. دی په مالیشیا کته شوله، پنجابیا نه وخته دو خپل سرحد کوي کړلو. موږ دغلته ورور درې څلور پوستو باندې پوه شو هېڅ شی موږ نه لرو، څوک اجرات زموږ نه کوي. ما دغه خبرې زموږ دغه مشرانو ته ورسوئ، پوه شي؟ ډاکټر صاحب اشرف غني ته یې، وزیر ته یې، وزیر دفاع ته یې.
په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواری هم ازادي راډیو ته یاد ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړي او د مشکل هواری د پاره یې ورسره ژمنه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد اسلام ارمان د خوست لیکلي که طالبان خپلې غوښتنې له افغان حکومت څخه لري، باید دوی لومړی میز ته حاضر سي او بیا خپل شرطونه واضح کړي. احسان الله بارک د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي چې په هلمند کې باید د افغان ځواکونو تشکیل زیات سي، ځکه چې په هلمند کې اکثره پولیس خیالي دي. او بیا هم د هلمند د سمیع الله بارکزه لیکلي دي چې افغان حکومت باید پر ټولنیزو شبکو بشپړ کنټرول ولري، ځکه چې ځینې کړي د دې شبکو څخه ناوړه استفاده کوي. البته د بارکزه مطلب د ټولنیزو شبکو څخه فیسبوک، ټویټر او نور. د کندهار پوهنتون چارواکي وایي چې د کانکور په ازموینه کې د فساد او درغلوی د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیولي. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته په کندهار کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د کندهار پوهنتون د رئیس حضرت میر توتاخیل سره ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې تو تخیل ویل چې د دې لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي او په سر کې دا پوښتنه جواب سوې ده چې د درغلیو او نقل کولو د مخنیوي لپاره دغه تدابیر څه دي؟
کانکور کمیټې وزارت تحصیل اچالي ته تدابیر نیولي دي چې د سوالو په چاپ کولو کې، د هغو په کاپي کولو کې، د هغو په انتقال کې، د سوالانو د سوالونو په څرنګوالي کې باید داسې میکانیزم په کار واچولی شي چې حتی پارچې تکرار نه وي. او که دغه پخوا به داسې و چې یوه کاپي به د امتحان نه وروسته چا پورته کړله، یوه کاپي به واخیستل، هغه به ټول افغانستان ته لېږله، نو خلکو به داسې فکر کول چې دا پارچه راوتلې ده. نو هغه پاره به بیا په نورو ولایاتو کې خلکو کوت چې کېدای شي زموږ سوالونه هم داسې راشي. سږکال برخلاف د دغو ټولو خبرو 400,000 نفرو ته د لوړو زده کړو وزارت اماده دي نیولې ده او 400,000 رقمه پارچې جوړې کړې دي چې دا څنګ په څنګ یا په یو اتاق کې یا په یو صحن کې په میدانی کې کاتیانه پر کینی که سل کینی که 200 کینی که 500 کینی یو پارچه ده، بلکه پارچه سره سار نه خوري.
سش کال په کندهار کې د کانکور په ازموینه کې په څومره شمیر زده کوونکي برخه اخلي او په دې کې د شوو فیصد څومره ده؟
دا که چې موږ ته خو سبت نام وزارت معارف کوي، ما چې د کانکور د کمیټې د مسؤلینو نه پوښتنه وکړه، دوی چې زما سره خپل معلومات شریکول چې موږ امادګي ورته نیولی د چوکیو دپاره د اتاقو دپاره، نو ما ته د 2200 نفرو په شاوخوا کې، یعنې د 2250 نفرو په شاوخوا کې موږ امادګي دوی موږ ته ښوولې وه. ولې موږ د 2800 نفرو دپاره امادګي نیولې وه؟ ولې دوی موږ ته وویل چې 2250 په شاوخوا کې کارتونه د کندهار نه، هغه څوک چې زه ویلی شم د نورو ولایاتو په تناسب چې دا شمېر بیخي ډېر کم ده، ولې دا د وزارت حاصله چلي وظیفه نه ده، د هغو مسؤلیت نه ده.
د کانکور د ازموینې په اړه ویل کېږي چې دا پروسه په مجموع کې ډېره پیچلې وي او زده کوونکي د خپلو رشتو په د انتخاب پر مهال کره انتخاب نسي کولی. سږ کال په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره څه پروګرامونه
وو؟ دا موضوع ده، په دې موضوع کې هم وزارت معارف خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې که چېرته په مجموع کې دا مشکل ده تر 12 سمپه زموږ عمومي وایي، لکه نورې دنیا په داسې نه وایي چې علوم اجتماعي او ساینسي مضامین سره جدا کړي، رښتې جدا کړي، نو موږ هم دغه پیشنهاد کړی ده وزارت معارف ته له خپلې لارې نه هم کړی ده چې که چېرته د نهم سم فارغان چې لسم سمپه ځي دا په رښتو وویشلی شي، یعنې یوه برخه یې آرت یا علوم اجتماعي یا ټولنیزو علومو ته لاړه شي، بله برخه ساینسي یا طبیعي علومو ته لاړه شي، چې بیا هغه فاکولټي چې کانکور ورکوي هغه به د طبیعي علومو فاکولټي انتخابوي او دا به د اجتماعي او ادبي علومو فاکولټي انتخابوي. دا به یو څه د هلکانو سره د دوی د خواهش له مخې نه، دا به یو د دوی سره یو کومک وي.
کندهار پوهنتون سږ کال په څومره اندازه محصلان جذبوي او په کومو رشتو کې؟
موږ تاسو پوهیږئ چې موږ فقط 12 دپارتمنټ هغه لرو، پوهنځی لرو، 12 پوهنځی لرو، او په 12 پوهنځیو کې څلور څلوېښت تحصیلي رشتې دي، او غیر فارغ دي چې دي تقریبا 8 رشتې هغه دي چې ټولې 250 څانګې کېږي، چې موږ یوازې په افغانستان کې سږ کال په کندهار پوهنتون ته په 44 رشتو کې محصلین جذبوو، چې دا د 12 فاکولټو په مجموعه کې ده، چې په دې کې زراعت ده، طب ده، تعلیم تربیه ده، انجینري ده، مثلا شریعتي، اقتصاد، اداره عماده، کمپیوټر ساينس، د ژبو ادبیاتو فاکولټه ده، اداره عماده، او د استوماتولوژي فاکولټي دي. دغه فاکولټو ته موږ سږ کال د پلان له مخې نه 2,650 نفره په پلان کې لرو چې موږ یې ونیسو.
د کندهار پوهنتون د رئیس حضرت میر توتخیل مرکه مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د خپلې پوځي دندې غزول نه غواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد سي. د جنرال راحیل شریف د کاري مودې نیټه د روان کال په نومبر کې پوره کیږي. ذبیح الله شفق په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د پوست لخر جنرال راحیل شریف ویلي د خپل پوځي دندې غزول نه غواړي او پر خپل وخت به خپل دندې ریټایر یا تقاعد شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي راحیل شریف کاري موده د روان کال په نومبر کې پای ته رسیږي، خو له ډېرو ورځو راهیسې په رسنیو کې د هغه د کاري مودې د غزونې په اړه بېلابېل ګنګوسي روانو. د د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د دوشنبې په ورځ په خپرکړي بیان کې د غونګوسیو او اوازیو ته په اشاره ویلي د پوز د سرلخکر د کاري مودې د غزونې په اړه قیاسونه بې بنیاده دي. سرلخکر ویلي پوز یوه ستره اداره ده، زه د کاري مودې په غزونې باور نه لرم او پر خپل وخت بل خپل دندې ګوښه شم. بیان همداشان د پاکستان ملي ګټې تر هر څه مهمې بللې او د ښاغلي رئیس شریف په حواله ویلي د ترهګرۍ د جګړو د ایستلو لپاره به هسې په ټول قوت همداسې ګړندۍ روانې وي. ښاغلی شریف د 2013 میلادي کال په نومبر کې د پوز د مشر په توګه ټاکل شوی و. د دې نه وړاندې پرویز اشفاق یعنی سرلخکر و چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د مشرۍ موده وغځول شوه او د شپږو کالو لپاره یې د پوز مشري وکړه. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې د پاکستانی پوز مشر وټاکل شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو واکمني په زور کې وه او همداراز د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنې، ځانمرګي بریدونه او نورې ترهګریزې پېښې تر پخوا زیاتې وې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوز د مشر لخوا پر وخت له دندې د ګوښه کېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ وایي، نوموړي په خپلې کاري موده کې ځینې زړوړې پرېکړې وکړې چې یوه یې هم په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو. مومند په دې اړه زیاتوي،
آرمی چیف خپل کردار د خپلې ادارې د مضبوطولو دپاره او د هغې د فعال کولو دپاره او د هغې نه پوره پوره کار اخیستلو چې کومه ذمهواري اخیستې وه هغه کافي دا پوری کوو بولا سرته مرسولا او داغي نه صرف پاکستان کې بلکې بارانو ملکونو کې داغي هم ډیر تعریف شوه او د دین علاوه لکه افغانستان سره یا انډیا سره وغیرہ کې هغه کې چې کومه برخه خپل چې د سکیورټی په ادارې د سرلخکر په ذمہ باندې هغه پوره پوره ادا کوي. جنرال راحیل چې هغه فیصله بالکل د کوم د عسکري قوت ته داغي پوره پوره استعمال په داسې وخت کې چې داغي ضرورت او بل فیصله هغه چې هغه بولډ وي او هغه عمل کې امن راوستلو نو زم چې دغه له هسته وګورې نو د راحیل شریف کردار هغه ډېر ښه طریقې سره لوبولې. وقیت د فیصله د راتلونکو لپاره یو مثال دی او امید دی چې دا مثال به پای مساتلی شي.
د مومن په وینا د ښاغلي رئیس شریف لخوا پر خپل وخت له دندې د قید کېدو اعلان به ښایي د پاکستان ادارې لا پیاوړې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو هم د ښاغلي رئیس شریف د اعلان هرکلی او ستاینه کړې ده.
د نړۍ د سوداګرۍ مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د سیمې هیوادونه پر خپلو ممکنه ګټو او تاوان غور کوي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یوه ګټه د سیمه ییز تجارت د درې میلیارې پرانیستل کېدل دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د صادراتو یوازنۍ لار روسیا وه، خو ترکمنستان د کسپین د سمندرګي له لارې ایران ته د ګاز صادرات درلودل. په کسپین کې د ترکمنستان د طبیعي ګاز د صادراتو لار د ایران په مالي مرسته جوړه شوې وه. لږ تر لږه لس کاله وړاندې د سوداګرۍ دې مارکیټ ته چین هم ورګډ شو چې په منځنۍ آسیا کې د ګاز د انتقال نه لیکي سرکونه د ریل ګاډي لارې او له منځنۍ آسیا د انرژۍ د لیږدولو امکاناتو ته یې پراختیا ورکړه. له دې امله د منځنۍ آسیا هیوادونه ډیر مالونه له چین څخه واردوي. د نړۍ تجارتي مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د منځنۍ آسیا هیوادونو د تجارت درېمه لار هم پیدا کړه. په داسې حال کې چې د چین او روسیې د سوداګرۍ مارکیټ له ستونزو سره مخامخ دی، دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونو د سوداګرۍ درېمه لار پیدا کړه دواړو هیوادونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د ګلاسکو پوهنتون استاد او د منځنۍ آسیا پیژندونکي ډاکټر لوکا انسیسچی ازادي راډیو ته وایي، زه فکر کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران ورګډېدل د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګټه دی، ځکه نړیوال مارکیټ ته باید د مالونو صادراتو ته اسانه لار ورکړي. دوی کولای شي چې د ایران له لارې له خلیج سره ارتباط ټینګ کړي او د سمندر له لارې ارزانه تجارت وکړي. یو شمېر کارپوهان داسې هم انګېري چې ایران به اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګاز او تیلو د صادراتو اسانه لار وي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبریال حسین آرین وایي چې تهران له داسې نقشې نه دي څرګندې کړي چې له دې مسئلې سره یې موافقت څرګند شي. حسین آرین وایي، زه فکر کوم چې ایران به خپلو ګټو ته ګوري. ایران په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه 2.5 میلیون بیرل تیل په ورځ کې صادرول، خو د بندیزونو تر اعلان وروسته یې د اندازه 1 میلیون بیرلو ته راټیټه شوه. نو لکه څنګه چې ایرانی چارواکي ټینګار کوي، د ایران حکومت به تر هر څه وړاندې د خپلو تیلو د صادراتو پر زیاتولو غور وکړي. د آریان په باور ایران باید د دې لپاره چې د سیمې د هیوادونو پر ستره تجارتي لار بدل شي خپل بنیادي تاسیسات پراخ کړي. حسین آریان دې ته هم اشاره وکړه چې د ایران حکومت تل د نورو هیوادونو لکه سوریه، لبنان، عراق او یمن په چارو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. او وی ویل چې پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له لرې کېدو سره به میلیاردونه ډالر چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. ایران به نړیوال مارکیټ ته د تیلو د صادراتو له آزادۍ سره وکولای شي چې خپله بهرنۍ کړنداره پیاوړې کړي او شاید په دې مورد کې د ایران لاسوهنې لا زیاتې شي.
تاسې ازادي راډیو اوري، وخت لس بجې او دېرش دقیقې سپې. لنډ کورني او بهرني خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره کتلی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جنوبي زون په څلورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره په نښتو کې د لسو وسلوالو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته ورسید، د دغه هیواد له صدر اعظم سره یې پرون کې د 18 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې له شلو زیات کسانو وژل سوي. او د روسیې د دفاع وزارت ویان وویل د روسیې پوځ هوډ نه لري چې په سوریه کې کومه دایمي هوایي هډه ولري.
اوس هم د اجمل تورمان څخه د کابل د چاپی مطبوعاتو مهم ټکي اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې هم تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه مطالب چاپ شوي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، افغان حکومت وایي له هغه چا سره به د سولې خبرې وکړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د بېګناه خلکو وینه تویه نه کړي. سرخط دغه خبرې د افغان ولسمشر د مرستیال ویان سید ظفر هاشمي له خولې راخیستي او لیکلي دي چې حکومت به د سولې خبرې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو له لارې مخته یوسي. سرخط د ښاغلي میله خولې دا خبره هم راخیستې چې د مخالف وسلوالو ډلو شرطونه د افغانستان خلکو ته د منلو نه دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د پګواش په غونډه کې د سولې لپاره خپل شرطونه مطرح کړل، خو په مطلب کې راغلي چې طالبان له خپلو یو شمېر شرطونو په شا شوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون، په افغانستان کې د اسلامي سیستم راوصل او له دغه هیواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي. د مطلب لیکونکي دغه شان لیکلي، طالبانو په دغه غونډه کې ویلي هغه مسایل کوم چې په ناټو په ځانګړي ډول امریکایانو پورې اړه لري، د هغې په اړه باید د طالبانو او واشنګټن ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د افغانانو په اړه مسایل په خپله حلوي، ځکه د دوی په وینا افغانان ظرفیت او چمتووالی دواړه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د سولې د خبرو په برخه کې خپل ستراتیژۍ ته بدلون ورکړی او اوسمهال له خپلې سرې کرښې کوم چې پخوا یې په ډېر جدیت سره ورنه یادونه کوله تیر شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک د هر هغه اقدام څخه چې د افغانستان د سولې په برخه کې وي هرکلی کوي، خو هیله لري چې 14 کلنې لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې رانه شي او په دې برخه کې د قضاوتونو اصلي معیار باید د افغانستان اساسي قانون وي. د سر مقاله لیکونکي په وینا له همدې امله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان په اساسي قانون معامله نه کوي.
د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، او اوس هم د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ نشر ته چمتو دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای لستونی بډ وهای غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا. ملګرو، له افغانستانه د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشحالونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډز سره نوې بدرګه شوې.
ډزو پیرونه کې کېدل. تازه خبر شو چې موټرو خلک ویلي دي.
ستونزه دا ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو.
حیران په دې یم چې دغه وسله زموږ خلک اوس هم دومره لري او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم.
دوستانو موږ په دې اړه په نننۍ تاندې څانګې کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اتلانو سره غږېدلې یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. پدې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری او نړیوالې رسنۍ مجبور کړي چې په خپلو سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتلو لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي. د دوی ویډیوګانې او مرکې خپرې کړي او لومړي مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخی کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د غبرې په ډزو ومنځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهیلی آسیا اتلولي خپل کړه او بیا چې سږ کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ماتې ورکړه او د نړۍ په لسو بهترینو لوبډلو کې حساب شوه، ځینو احساساتي ځوانانو له ډېرې خوښۍ ډزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. دغه ځوانان څه وایي؟
من کور طرف ته شپخانه ده، د عمومي سړک ته د شپخانه ته راغلی دی. دا لاره بنده و، د شپخانه د مریضانو موټر ودرېدلی و، حتی په کسان یعنی محصلین راوتي و. عمومي سړک ته د سړک بند کړی و، ټایپونه په لوړ غږ چالان شوي و. یو څوک کور کې مریض لري، یو څوک به ورته بل تکلیف لري. ډزې پیرونه کې کېدل. تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور و چې ولمنځل شي، خو چې چاته اذیت و ازار نه رسېږي.
ستون زده ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو، مثلا واده کوژدن ده. ناسمه خبره ده په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي، یعنی یو ډز په ټول ښار کې یو ویره خپرولی شي. اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالۍ په اړه ډزې کوي، څوک دي چې هغوی تخریبونه کوي. یعنی تیر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوې، په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیان شوې که وژل شوې، په کورونو کې د مرمۍ ولیدلې. د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خو په دې طریقې نه.
هر شی تر یو حده پورې خوند کوي. حیران په دې یم چې دغه وسله زموږ خلک اوس هم دومره لري او اوس هم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم. ډزې خو همیشه چې هر وخت کېږي، پاک ډز کله واورو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګېردو هلته زخمي پرو دی یا وینې دي. هغه پخواني فکرونه زموږ را تازه کوي.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل، وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول.
موږ چې کوم زموږ د کرکټ بورډ پاڼه د ای سی بي والا د هغې د لارې نه موږ خورې کړي دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ، دا نه شي زموږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي. نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوي، نو یو بل ته دعوت ورکوي چې یو بل سره کینې چې اوس کوي، نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي. نه چې تاسو ډزې وکړي، دا ډزې خو چېرته ځي نه، دا ورس کې خو نه پاتې کېږي، بېرته ځمکې ته راځي. او زموږ تاسو یو ورور یا خور یا داسې پلار ورور څوک به پرې لګېدل. نو زه ونه هیله کوم چې کوشش وکړي دغه نه لږ پرهیز وکړي.
بیرغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
کڅ هم هڅه مو وکړه، خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای. مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او څوارلس کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولې دي. دوی وایي:
زه ارسلان حمیدی یم، یو تن د څوارلس کلنو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی. او په خپل فیسبوک پاڼه کې مې نشته کړی چې دا باید نه په فایر تجلیل شي، دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دي په غیر د تجلیل شي.
سید نصیر حسینی هستم، یک تن از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان. در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د درویش کلن و ملی لوبډلې غړی. لومړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډله یو پیاوړې لوبډله ده او ښه ځلېدلې ده.
دویم خبر دا چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي، خو دا هڅونه باید مثبت وي، یعنی دوی باید په معنوي ډول وستایو، نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو.
از این که دکه مثلا با فیر مرمی موجی با آزار و عذیتی دیگر میشه.
ملګرو، د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخې مسؤل او لوبسار طاهر روفی هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالمو لارو ونمانځي.
الحمدلله موږ تاسو مسلمانان او هر یو د افغان په حساب باندې په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راولو افغانستان ته، او ډیره مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو، خلک بعد د کالو څخه یوازنۍ خوشحالي یوازنۍ تعهد ملي یو هر سره یو ځای کیږي او خوشحالي کوي او منځي دا ډیر افتخار ځای دی. مسله د دتو د ډیر اواز لري. اول دا چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهني لرو، رواني لرو، په هر کور کې مریضان شته، په هر کور کې د افغانستان د دیش پنځه دېرش کاله جنگونه خلک ستومانه کړي ستړي کړي. د هر یو افغان مسؤلیت دی بدون د خوشحالۍ یا بعد د خوشحالۍ د دزو نه ځان منه کې او غوښتنه د فدراسیون فوټبال دادی راځه چې په یو بل چې باندې ولمانځو خوشحالۍ نه وکړو.
او دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبغاړی کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول بارې د یو بې ګناه انسان تر ژونده مهم نه دی. دی زیاتوي،
زه به چې کله دوبۍ کې وم او افغانستان به میچ وګټلو نو بیا به زمونږ د کورنۍ غړو او اکثره دوستانو به په ویچیټ او د ټویټر او د هر څه د لارې نه هغه د ډزو کلیپونه په لایف ما ته رالیږل. نو تقریبا جلال آباد کې پنځه منټه نان سټاپ ډزې شوې وې، همداسې په کابل کې ډزې شوې وې، هنتر پیکا او دا شکې پورې وې خلکو چلولې وې. نو هغه ټولو دوستانو ته مې پیغام ورکړو چې تاسو ویډیوګانې ډکې کړئ چې زمونږ د هیوادوال د خوشحالي په ډزو لمانځي، بیا زمونږ خپل افغان پې مړ کېږي شهیدېږي. او زمال نظر کومګه دا ټول میچونه سچې مونږ نړیوال جامو مونږ ټو مونږ یو کس د لاس ورکو، دا یو کس مونږ ته ډیر مهم دی ځکه مونږ ته د هر افغان ژوند مهم دی. او د ډس په ځای دی دغه کوم مرمۍ چې یو مرمۍ تقریبا په پنځه شل افغانۍ کې دغه روپۍ دی یو غریب سړی ته ورکی، هم به ثواب وشي هم به د خوشحالۍ وخت لمانځنه وشي.
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم. تاسو تاندې څنګ خبرونه او ریاست پیام میټول هیوادوالو ته دادم چې کرکټ د سولې لپاره وکړي. کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سوله د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړینه ده.
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوری او خبرې مو په خپلو مینوالو او عامو خلکو ښه اغېز کوي. هغه ځوانان چې لا هم داسې خوښۍ او بریاوې په ډزو نمانځي څه پیغام ورته لرې؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو داسې راکړی دی.
زما نوم نجیب زدران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم. زمونږ همدا پیغام د ټولو ته چې ډزې مه کوئ، ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم جی کې کوم څوک ولګېږي پې نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي. نو اوس انشاءالله راغلي خپل هېواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې.
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی. دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده، په ټوله دنیا کې چېرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده. خو مونږ که دا خوشحالي په ډزو لمانځو نو دا د مونږ یو بل رور د بدبختۍ سبب ګرځېږي، او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ نو په خوشحالۍ لمانځئ، په ډزو مه لمانځئ.
زما نوم راشد ارمان دی او زه د ملي ټیم لوبغاړی یم. بالکل مونږ به چې کله میچ وګټل نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې که نه. مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل نو فیسبوک د لارې شیر کړل، نو خلکو ته هم دا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ. نو ښه خبره نه ده، دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منزلی شئ. نو تڼونه وکړئ، سندرې ووایئ، دا هم یو ښه دغه دی، خو د ډزو نه پرهیز وکړئ.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزونکی سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څانګې فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړي دي چې نتیجه یې هم ښه وه.
بالکل، تلویزیون کې موږ کینو، کمنټري بخش کې هم کینو، تبصره هم پې کوو، همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده، همدغو څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوې په ډزو مل مانځئ. موږ سل نورې لارې لرو، خپل بیرغ ته نور اتنونه وکړي، دغه بریا لمانځل تنا په ډزو باندې کې.
زما دا ټول دا سچ استادانو ورزشکارانو ټول مې چې هغه سره مې جلسه ونیوله په دفتر کې، او ټول ته مې دا پیغام ورسوه چې په خپل دا پیغام خپلو قاریو ته، خپل دوستانو ته، خپل د کوڅې ته ورسوه چې مونږ دا ورزش باید په صلحه کې باید مخې ویسو، نه په ډزو نه په ډول، او دا ډزو دا سینه دا ناروا ده او دا کار نه ده، حمل نه ده. دا خبر په صلحه کې نو اتیا فیصد خلکو باندې تاثیر کړی ده. ان شاء الله پاینده راتلونکي لوبه کې څه کې ان شاء الله دا نشته زفه درته محصول ده چې شاید یو ډز به ونه شي.
افغانان کمی خوښۍ لري، نو دا خوښۍ دې په غم نه بدلوي. همزولو داسې څه د خپرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې پخوا یې هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړی او بیا به یې هم کوي. د ده په قول
بې شک دوی دې دغه خوشحالۍ ولمانځي، ځکه چې په افغانستان کې خوشحالۍ موږ تاسو ډېرې کمې لرو. بې شکه دې ولمانځي، داسې ملي خوشحالۍ که هغه د کرکټ وي، که د فوټبال وي، که د نورو ورزشونه وي، ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو، غوښتنه مو ورنه دا ده چې باید په ډزو کې عاجز خلک زوبل نشي، خدای نه خواسته مړه نشي، نو دغه یو غوښتنه مو ده.
برغم زموږ جکرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
پرختیا ملګرو، همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته یې خوښۍ ورکړي، د افغانستان نوم یې وځلاوه په نړۍ کې، د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته، یې له جنګ جګړو تاوتریخوالي او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ ور وښوده، ځکه خو د ټولو له خولې نن دعاګانې ورته وځي. نو همزولو، همدا سیالۍ دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي، په دې هیله چې د لا ډېرو بریو شاهدان واوسو، خو نوره هیڅ بری په ډزو ونن منځو. دا تاندې څانګې رانغاړو، تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریالي
اوسئ. سرحدونا مات کړي دي د سولې سفیرانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو،
زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د ښځو ترمنځ په ناسالمې سیالۍ او شریکۍ خبرې کوو. بې ځایه سیالۍ او شریکۍ او د ښځو ترمنځ منفي رقابتونه څومره د دوی کورنۍ ژوند کې ستونزې راولاړوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرو لپاره ناستې به د میرمنو، د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې د ښځو د استازو نه بلنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وایي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د ښځو د استازو، مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څه خبر نسته. سمار دا څرګندونې د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه سوې وه وکړې. د بشري حقونو د کمیسیون مشر وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلی سي چې د قربانیانو حقونه په دغه پروسه کې تر پښو لاندې نسي. د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې یوه سړي د خپلې ځوانې ښځې پوزه په چړې پرې کړې ده. دا ښځه چې ریزه ګل نومیږي، د میمنې په ملکي روغتون کې رسنیو ته ویل دي چې له واده یې شپږ کاله تیریږي، خو په دې موده کې تل د شکنجې لاندې وه. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماچ په جریسیا سیمه کې رامنځته شوې، چېرته چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده.
قدرمنو اوریدونکو په افغانی ټولنه کې ډیری میرمنې د نورو اساسي ستونزو ترڅنګ لدی هم ځورېږي چې په خپلو کې سره ناسالمه سیالي او شریکي لري. د کور له ابتدایي وسایلو نه نیولې تر اولاد راوړلو پورې د لیورل ښځو اندرایندو او حتی خواښې سره سیالي کوي. که یوه میرمن د کور ښه وسایل او اسباب ولري نو دا بله هم ولو که اقتصاد یې هم ښه نه وي په پورې پیدا کوي چې له یور نه یې شاته پاتې نه شي. همدارنګه که یوه د لیورې ښځه ډیر زامن ولري نو دا بله هم کوښښ کوي چې ډیر زامن وزیږوي. همداسې د ژوند په نورو برخو کې ناسالمه سیالي او شریکي د کورنیو ترمنځ په حسد او کینې بدلیږي. ځینې میرمنې د اولادونو په تیره بیا نارینه اولاد کې ډیر ضد سره کوي. حتی کله کله میرمنې د دې لپاره چې په اولاد راوړلو کې سیالي برابره شي خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه چې وجود یې د هر کال ماشوم راوړلو توان نه لري. د پکتیا اوسیدونکي فیروزه وایي د دې زامن ډیر ونو د لیورې ښځې هم غوښتل چې دې سره یې زامن برابر کړي او له دې سره به یې د دې موضوع په خاطر سیالي کوله.
دغسې زمونږ خپلوان وه دغسې چې زما شپږ اووه زامن دي زه به چې تر هغه زامن را نه وړم هېڅ امکان نه لري نو مګر دغه ډېر هم نه سوه دوه یو زامن لري بس لونې ډېرې شوې بس چا ویلي دي چې دا خو زامن لري دا یوه لورې هم نه وشوه یو بل ته به کتله خس به کوله په زه تار چیرې بتلم مثال خالی به تغییر ورکولا چې ودرې دې ته زور ورکړي خو اصلا خپل زړه یې خدامن و چې باید زوی دا لري زه نه لرم دا سره کم جار تر خدای سم چې ماته نه راکوي د دې دومره بختور زمن دي کله به شیرا کوله کله به څه کوله.
د لغمان اوسیدونکي فاطمه هم د خپل لیوره د ښځې کیسه کوي چې سره له دې چې د ډیرو ماشومانو د راوړلو توانایي هم نه لري خو دا چې له دې سره په ضد کې ده هر کال ماشوم زیږوي.
موږ سیرګانې سیو خپل مال سره ډېره سیالي کوو اوس مثلا ما څلورو پنځه زامن دي یوه مې لور ده هغه یېر مې ویسي زی ولې نه زیږم زما همداسې پنځه زامن چې یوه مې لور یا مې دوه لورګانې او هغه ډېره ضعیفه ده له خپل ضعیفتوب نه بیخي خپل کار ځن کولی نشي او بچي راوړي نا بچان وی غی دغه نسل ایمان است زواله دغه نه زیګو ما بل وی زواله دغه نه زیګو نا سیالی کینو اوهو هو سپتی را گاډی و یغی پینځه دانی و زیګو د څنګه پاتې ما زبان زیګو من او دا د خپل ځان کې دونه وسنه لري خپل کار زن نسی کوله بچی زیګی.
له ماشومانو ورهاخوا میرمنې په خپلو منځونو کې دا سیالي هم کوي چې که یوه میرمن له کوره بهر کار کوي او د کور کارونو ته مزدور نیسي نو بله یورې هم چې له دې کمه رانه شي دا کار کوي. سوریا هغه میرمن ده چې له کوره بهر کار کوي د کور د کارونو لپاره یې کاریګر نیولی نو د لیورې ښځه یې هم د دې له زده د کور کار په مزدور کوي.
لیورې ښځې په لباس کې په ډېر شیانو کې مثلا سیالي کړي مثلا ما د مجبوریت لپاره کور کې مې کارګر نیولی ځکه زه وظیفې ته تلم خو اخې مې زړه وه قلل کالي مینځلو دا نور کارونه به یې ورته کول. زما لیورې ښځه چې څلور لورګانې یم کور کې هغه کاله شوې کې کله چې کالي مینځل بیا به یې کارګر ځان ته راوړلو چې زما کالي دې ومینځي که نه په وجه چې څلور ځوان لورګانې په کور کې خو هغې ته کله کله زورېږم چې ډېر په سختي بیا ځینې شیان وي چې که نه یونیک شیان یې څوک ډېر په اسانۍ نه شي پیدا کولی یو دم یو ځینې یو نفر دا شی پیدا کوي او بل نفر چې هر څومره ورپسې وګرځي هغه بیا نه شي پیدا کولی د هغه نه سر خپل تکلیف ته مې زړه سوځي او دا چې غواړي ما غوندې څوک لباس واغوندي یا هغه ظرفونه شیان چې زه کور ته اخلم هغه تقلیدي یا بل شی زه په دې خوشحالېږم چې زه حتمن ښه ذوق لرم یا زه ښه ښکاره شوی یم چې څوک زما تقلید کوي.
د میرمنو ترمنځ ځینې وختونه د کور په وسایلو او د ښه کور په لرلو هم ضد پیدا کیږي چې آن د کورنیو ترمنځ د روابطو د خرابېدو باعث ګرځي. د لوګر اوسیدونکي لینا لیخیل وایي دې داسې کورنۍ هم لیدلې چې دوه خویندو سره ناسالمه سیالي کړې او خوږ ژوند یې تریخ شوی دی.
دوه خویندې وي یوه یې مالداره یا پیسه داره سړي ته واده شوې وه او بله چې وه بیا غریب سړي ته واده شوې وه. وی کتل چې خور یې ډېر ښایسته کور لري درې منزله کور یې و یعنې حسادت یې وکړ او یا هم غوښتل چې زن باید خور غوندې مې کور ولرم. کله چې کور ته راغله خپل خاوند ته یې ویلي چې یعنې باید زه هم له خپل خور غوندې کور ولرم ولې هغه لري ته نه لري ته هغه یو سړی ده ته هم یو سړی که یو وړکی شی وي سیالي او شریکي او څوک وکړي یو ټیکری وي یو دسکولي شاید ورته برابر شي او دا چې یو کور سیالي کوي غواړي چې یو کور ترلاسه کړي او بیا خاوند یې نشي کولی چې هغه ورته پوره کړي نو طبیعي خبره ده چې په کور کې ډېر تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کله به چې خبره را یاده شوه نو مثلا خاوند ورته ویلي چې جیګه پخلی وکړه یا مثلا ډوډۍ را تیاره کړه هغې ورته ویلي چې زه داسې اشپزخانه لرم زه هغسې وسایل نه لرم زه تا ته څنګه داسې خواړه تیار کړم. طبیعي خبره ده چې هره ورځ د خبرې جریانو کې نو ژوند یې خرابېږي او د دوی هم هغه پخوانی ژوند چې وغسې نه و بیا
په ځینو کورنیو کې بیا داسې هم وي چې که یوه یور خپل زوی ته واده وکړي نو دا بله هم چې سیالي برابره شي خپل وړوکي زوی ته واده کوي چې دا کار بیا په آینده کې ګڼې ستونزې را ولاړوي. په دې اړه میرمن فیروزه او فاطمه د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ستا خو نن وړې وړې زمنو ته ښځې کړي بې سواده زمن یې خواران واړه واړي نه سبقونه سم وایي نه خپل مکتبونه ته دولسمه نه یې خلاص کړي دی ورته ښځې وکړي دا چشنه سیوه هېرې وکړي بله وي زی وکړم بله وي زی وکړو سیالي مې برابر شي بیا انګورم نشي کنترولولی هر وخت جنګونه یې داوي انګورم وړی انګورم بچې زیږي دی هم زیږي په همدغې جنګونه یې
مشر سوی نه کوش دور ته وکړي زر واده ورته وکړي درالی چې هغه ځنکی دي د باندې لا دوی نه پوهېږي چې زه څه وکړم څه ونه کړم او د غریبانو آینده خراب شي زوی څه ښځه کړې ژنن دې راواد کړې ولا زما یور خو داسې وکړه زما مشر لیور زه اتمن زه انګور ولرم نو یا پټی خرڅوي یا دا د چې پور کوي یا څه شی ګروي من دا ځان نه ته رسوي مګر دا کار نه ده ښه دا ده چې ځان پریشانه کوي مثال وړکۍ وړکۍ لور ورکړي په بدل
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې میرمنې دا ډول ستونزې لري. افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي ځینې میرمنې د حقارت او کمبینۍ احساس لري نو ځکه دا ډول کړنې کوي.
دغه کورنیو ته تسلۍ کوي شریکۍ کوي. درې مسلې په دې مسله کې نقش لري. ډېر یو کلتوري مسایل دي چې دوی دې ته اړ بېستلي دي دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی سړي شریکي وکړي. له کلتوري اړخه هم ځینې نسلونه ځینې مشران کشرانو ته ځینې کلتورونه او فرهنګونه لېږدي. مثلا تاسو په کورنۍ کې لوی سوي یاستئ چې دغه مسایل نه و دغه کلتورونه نه و خو اوس داسې کورنۍ کې واده سوي یاستئ چې خواښم په دې مسایلو پسې ډېره ګرځي. د تاسو خواښې ځینې کلتورونه ځینې فرهنګونه ځینې آداب عنعنې او رسوم چې د دې په کورنۍ خبرونه رسنۍ توطیې مداخلې دا مسایل دي چې متاسفانه دوی دې ته اړ باسي. ډېری ښځې متاسفانه هغه اصلي ژوند اخ اصلي آرامش هېر کړي او د خلکو په خبرو پسې وګرځي او ژوند د خلکو د خبرو پر اساس عیار کړي.
استاد عظیمی وایي هغه انسانان چې ذهني وده یې نوي کړي له ښو وسایلو نه په استفادې غواړي ځان نورو ته وښایي.
فرهنګ د قرآن حروف نه دي چې باید تغییر نه سي. د مونږ په کلتور او فرهنګ کې ډېر ناقص افزار او مسایل پراته دي. مونږ باید کوشش وکړو هڅه وکړو هغه څه چې منفي دي بې فایدې دي هغه له منځه یوسو. بل فردي مسایل دي. کله چې زه وایم چې تاسو خودکمبینی لرئ تاسو لاروي اړخه ستونزه لرئ تاسو باید لاړ شئ له یاروي مشاور سره مشوره وکړئ. مونږ حقارت حرص لرو مونږ نه ده پیدا کړی. هغه انسانان چې خلاوی لري هغه انسانان چې کمبودی لري هغه انسانان چې ودې نه کړي له دغو لارو نه یعنی له ښې پردې نه له ښه موټر نه له ښه کوره له ښه فیشن نه او له ښو کالیو نه به خلکو ته ځان ثابتوي.
که یو څوک په منفي ډول سیالي او شریکي کوي او د نورو له ښه ژوند نه ځورېږي او بیا د نارینه اولاد په سر سیالي کول د اسلام له نظره څه حکم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا که د نارینه اولاد په راوړلو کې څوک سیالي کوي نو دا د الله جل جلاله په پریکړه د رضایت نه ښودل دي.
بعضې ښځې داسې فکر کوي چې دا جامې چې هغه اغوستې زیولې باید ونه غونم یا دا لباس دا بوټ دي هغه چې دي زیولې نه لرم. دا سیالۍ باعث د حسد کردي لکه څنګه د حسد په تعریف کې مونږ دا وایو چې د یو بل چا نه زول د نعمت کوي. دا معنی داسې وایي چې هغه ته یې ولې دا شی ورکړي ما ته یې ولې نه راکړي او چې حسد د اسلام له نظره ناوړه عمل ده. په یو حدیث کې رسول خدای داسې تشبیه کوي چې حسد د انسان نیک عمل داسې خوري لکه اور چې لرګی مصرفوي. دومه خبر دا چې په ده کې اصراف هم رامنځته کېږي ځکه چې خاوند دې ته هڅوي راسي هماغه امکانات چې مثلا کور کې نورو ته برابر دي ده ته یې هم نه برابر کړي. دیني سپارښتنه پکې دا ده چې انسان باید په ژوند کې په خپل ژوند باندې قناعت ولري، هغه څه چې خدای ورباندې پرزو کړي په ده باندې راضي اوسېږي، او که کوشش هم کوي که سیالي هم کوي هغه هم په مشروع ډول وي. که چېرته په نارینه اولاد باندې سیالي کېږي چې ولې دغه دومره اولادونه دي، خدای ارتباط هم آیت ډېره صراحته نه لري. آیت وایي مفهوم د آیت دا ده چې موږ بعضې انسانانو ته لور ورکوو بعضې ته زوی، او دا د خود الجهو پرېکړه او د هغه پرزوینه ده. فکر کوم دا د شریعت خلاف نه خبره ده، دا په حقیقت کې د خود الجهو په پرېکړه باندې د رضایت نه کول دي چې دا نیک خبره نه ده.
درنو اوریدونکو، ټولو انسانانو بیا په ځانګړې توګه میرمنو ته لازمه ده چې په ژوند کې په مثبتو او ښو برخو کې یو له بل سره سیالي وکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید د ځان لپاره ژوند وکړو، او دې پسې باید ونه ګرځو چې نور خلک زموږ په اړه څه وایي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
باز هم سلام.